یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیکن کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یو هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدامه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,010,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. له بلې خوا د پکتیا ښاروالي له لوري په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی به لري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړ نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالنډ د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللی وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو د غسیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللی او د هالنډ حکومت په دې اړه شکایت کړی خو د تحریک لبای ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلي چې دا کافي نه ده او له هالنډ سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اجاز اشرافي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهره یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالنډ سفیر له دې هیواده وایستل شي. د هالنډ د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې په خوایې هم د اسلام ضد څرګندونې کړي دغه سیالي تنظیم کړی ده. د هالنډ صدر اعظم تیرونی ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو او جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدام ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کرکېج زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریه پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداري به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید ستیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریه هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او په کې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د سوریه د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې کچیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډیرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي رندال شایریفر د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې وخته چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډیر یادېده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا فاریاب سیمه ایز چارواکی په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته ویل د طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود.
د فاریاب پر امنیتی وضعیت په ریپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی خونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګو ولایتو د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه اوري.
ملنګه ول د ځان نګاره چي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپوېږو.
د ډرامې پر موضوع بحث هم لا یاده ما پاسي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو کې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې همدا اوسې د کابل سټوډیو نه وړاندې کړي.
په داس حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره حل تتللی، خو د فاریاب سیمه ایز چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یاد ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې وروسته دغه ولایت زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، مردمگی در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوي له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیي قمندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره کې حکومت د فاریاب امنیتي وضعیت جدي پام ونه کړي، دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاس ته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزنی ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوي وي. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت د هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته او ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخواته د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي کمیسون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. دا د کمیسون مرستیال البته د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره لوړاندې موجوده وه. له ښاغلي خونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې، دا مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش، او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خو ده، څنګه کېدای شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه وو چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
داعش اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، چې مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ست خپل طالب ته یو نوی فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موقعه تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو د اقل راضی یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگونی وای شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ورونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او هغه همکاري چې دوی موږ ته زموږ امنیتي وګانو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي، هغه واقعاً هغه هغسې نه چې بالعکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او چې تاسو سره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په امنیتي مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتي موضوعګانو سربیره هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. له ارګ نه د خبرې شوې پاڼې له مخې چین کوپن ویلي چې هیواد غواړي افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شي او دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق له کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو سباند لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغه تحریمونو وروسته یا واردات ودرېدلې دي. دی وایي حکومت باید د دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعال فابریکې لري چې شاوخوا 60 د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1590 افغانۍ. دا و د ازادۍ رادیو نه د نن ورځې څو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع را سره د نور معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انسب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییز همکاري متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی، په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واکه لرې کړي. ولې اوس دریز بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیر سوی، ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ده ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریه په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې لکیمیاوي وسلو څخه استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو ژغ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جرلو د ستړلو په چارو کې مداخله ونه کړي.
ملاله جان درته وایي چې مسکو د بشر اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د ادلیب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دی چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریې د وکلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړی چې د واشنگتن یې پلوي کړی و. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي دي چې که چیرته داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پوری کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وا چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. کور ودانې ورته وي دوستان ته زموږ غږ لا ساده یې راړیو ناوړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکو هم په سیاحت اوسوس مقاله او سنچاره کولسوالیو کې د طالبانو د حضور لا زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکو په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانا څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانا ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخي ازادي رادیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیاید با اون منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوال و طالبان و تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیب زی، آزادی رادیو سرپل.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لورې ورکړل شي په لاس نه ورځي. عصمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د پنځم کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړي. تسل خپل ستونزې داسې بیان کړي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل په یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل په خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
د تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې ده؟
د خپل وخت کوم ارتې چې دي، مثلا موږ ته ویل چې موږ تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لیږو، هغه د پی درته لیږو، کوم ارتې چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور مو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکړي پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي، دغه څخه کم مقدار نه لیږي. چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غومره نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمی درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاش موږ ته $202 جمع کېدل. خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم، په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د مالیزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لږو هغو ته لیږل. نو درې څلور میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لری جمع کیده، هغه ته شروع وکړه. کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړی دی شو، زمګه تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیل اول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالی غلی، یعنی هغه ته دوام ورکوه 500 لیرو ته. ولی چې کله بیا ترکی لیرا جګه شولا، تقریبا موږ ته بیا کم لی غلی 400 390 بی لی غلی څومره چې راتلې. خو د درو 4 کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا چټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر پول ویډو ولوړیدو ولوړیدو. د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بای قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا د 3-4 کال دوام کوي. 1500 ترکی لیرو موږ نه شکولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکو، او ټول هغه ماسلین چې د افغانستان د دولت او بورس غلي دي نه شکوي خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځان سفارت ته وایي، سفارت وایي چې موږ نه پیګو. دا مشکل، دا معلومات موږ ته نه کیږي مشکل چې ته آیا په وزارت کې، دا په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې، دا سفارت کې، دا کوم بل وزارت.
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سر ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم، ازاري در راډیو کار کوم، کو تاسو ورېدون کړه سلامونه نه کېږي، احترامات وړاندې کول نه شایسته ورما چې نظام ولې دی. پاس موږ زموږ جرونو څخه دا غوښتل د افغانستان په هر ځای کې چې دی، او په کندهار او په نیمروز او په یرمنو په هرات کې چې دی، نه دی نو ورما چې یو طرفه سو نور سم د نس ته ټاک ټوک بالا خلاص صاحب، او ډېر پراتی دی بالا خپل جوین تیرې خبره نه زموږ زموږ جرونو لا غوښتل د بالا جرات خپل وزایت د خیر سره ورما چې په هر دی بیا سری نشار به خیر زینی جوړ شي، او نور سون د بالا نو د خیر په دی باندې کای چې او ډېر موږ خپل د منډی کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې تیرې. دا غږ ما پیغام نه شي کېدار موږ ما جنې راځي موږ وسایته موږ ما جنې ګر د کندهار یو مونو نیمروز دې سوي نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره خبره نشته.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یارم، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مستشارواکو څخه د غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوي دي، خصوصا په ندالی ولسوالۍ کې د مقصلانو او نورو غلاوې زیاتې شوي دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شي دا غلا پریږدي، باید دغه مخه ونیول شي. رڼا ورځ پر سړکانو باندې مشکلان اخیستل کېږي، د دې مخه باید ژر تر ژره ونیول شي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. وسلام.
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته. زما د دغه لوړپوړو چارواکو دا هیله ده، دا پیغام درم زمونږ په لغمان ولایت کې په اړوند په ناراویو په سیمه کې پوډر په ښکاره ډول سره خرڅېږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هېڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي. پوډران زخ زیات شوي دي، کلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. که چېرته دغه پوډر په ښکاره ډول سره خرڅ شي نو زمونږ لغمان کې به ډېر مدادین به زیات شي. خدای وکړي دغه خرڅوونکي والا باید قانون منګول ډول سپاري. زما پیغام بار بار نشر کې چارواکو ته. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه و د خبرونه په دوهمه نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په دې موضوع بحث لرو چې ستاسو د سیمې قومي مشان په حقوقونو پوي پریکړه به څومره اغیزمنې وي. دغه بحث ستاسو پیغامونه سره له وسه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ثبتېدلی شي. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اسمت ساروانی دروړي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړی چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د روسیې خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي، د متحدو ایالاتو جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډاټا وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپړي چارواکي وویل کچېره هن له روسیې څخه د هوا ضد S-400 سیستم په څیر ډېری وسلې وپیری، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت سمک پوهه پانه ازادي راډیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې د ډرامې په اړوند موضوع بحث لرو. موضوع موننده د کستاسي د سیمې قومي مشان په حقونو پووي پریکړې به څومره موثر وي. دغه بحث تاسو پیغامونه سر لوسه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ثبتېدلی شي. اوسم یو کله زرقه ګونه
یو کله زرقه ګونه
ان شاء الله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځیدل دي که څنګه؟
او هو شکر ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه. که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخی خواه، افسران و پولیسان په خپل مقصد که کامیاب و
تاس خواهی. ده سرک پوک دو کمی یوش میرخله و نیول خلق دیر تری پا عذاب و
افسر فیض محمده اوز بانو خلق داده سفر کوی، نه باید سو پیسی پا زور خیسته شی او نه موبایلو نه.
خو افسر مرسل زموگ استاس تکر با لغلو سر خام خار ازی زکه چې زینی غلو و تختیدل
تکر خو پکې خام خاش ده. دا امنیت را وستلم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډیره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډیر غنیمت دی.
افسر مرسل په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه تو ګوره نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو دا خبره دې منم. خده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډیره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډیر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډیر بیداره شوي دي. خوب خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
کانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپله اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ زړه د بدمشه د توتانه وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا ده له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه یې څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه د بدمشه وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغلم. دې راغورځېدلی وم ته وای
لیونیه، احتیاط کوه، زړه د بدمشه ازینه چې خون دې په ما شي.
ازینه چې خون دې په ما شي وایم ډېرې خبرې به نه کوې، دا یم راکوز ته وای.
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کړې. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه د بدمشه خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري او خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه، اوس چې له خیره واده وکړم بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې زړه د بدمشه کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې، له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زړه د بدمشه ته مه خفه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې، د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاس و پښې وایي او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
موسا ګلی به څه لاس و پښې وایي، خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایې ښه
یاره. وایم د ټکټر یادول دی په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلو.
اوهو، دا خو مې څنګه دې خاطر را روانه ده؟ خدیجه، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاري خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پرې ولیکم.
د څه شي عریضه پرې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان ناګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پرې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دا خبره وکړه، زه ورته غوږ یم. د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په عذر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په عذر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
خا څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شه. څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه؟
ته خو لږ د مرچو له څټې را کوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
بله درنو اردوونکو، د یو کلی زرغونه ډرامې په 255 برخه کې مو واوریدل چې ملنګ له خپلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کوي او ورته وایي چې د میراث موضوع به د کلی مشران او د کلی دینی عالمان وګوري. پوښتنه دا ده چې ستاسې د سیمې مشران د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که دوی د دینی عالمانو په مرسته په حقونو ځانونه وپوهوي، په دې صورت کې پریکړې څومره مؤثرې او اغیزمنې دي؟ وړاندې په همدې موضوع بحث لرو. دا بحث زه یوسف زدران درته وړاندې کوم. په باس کې را سره د یو قومي مشر حاجی ظاهر خان احمدزی هم دی. تاسو درنه اوردونکو هم کولی شئ په خبرونه کې را سره په 0999 15 40 او 0982215 شمیرو اړیکې ونیسئ. تر څنګ یې تاسو درانه اوردونکي کولی شئ په 0906 90 01 01 شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. خو مخکې له دې موضوع په اړه ستاسو نظرونو، پیغامونو او تبصرو ته درشو. حاجي صاحب، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ.
خیر اوسې تاسو ته، د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته له هر څه له مخه سلامونه وړاندې کوم. خدای کې سی روغ صحت ولرئ.
خیر اوسه، ډیره مننه چې په یو مهم موضوع د بحث لپاره را سره د ټولو بوختیا او مصرفیتونو سره چې نن هم تاسو په همداسې یوه جرګه کې ناست وئ او وخت مو موږ ته راکئ. په ټوله کې په افغانستان کې د قومي او ولسي جرګو له اهمیته څوک سترګې نه شي پټولی او په دې باندې تل ټینګار شوی. خو په دغو جرګو کې هغه دینی اساسات، هغه حقوقي اساسات څومره په پام کې نیسي او څومره په پام کې نیول کیږي؟
ډیره مننه. دینی اساسات خو په افغانستان کې یو اصل ده، بیل دینی اساساتو هیڅ پریکړه نشي کېدلی. چې کوم وخت ضرورت په بعضی مسایل سي، هغه موږ په عامه اصطلاح باندې غټې مسئلې ورته وایو، په هغه کې سي دینی عالم ته ضرورت کیږي. موږ حتما دینی عالم راغواړو، په هغه د دین په رڼا کې فیصله کوو چې هغه د دواړو طرفو د قناعت وړ وګرځي.
خو انتقاد دا دی چې تاسو پریکړې د جوړجاړۍ په صورت کې کوئ، هلته د چا حق هم تلف کیږي؟ مثال په ډول په بدو کې د ورکولو موضوع ویل کیږي، د میراث د موضوع د نه یادونې ویل کیږي چې تاسو تر ډیره په دې اړه غږ نه دی پورته کړی چې میراث که د میرمنو سړیو حق دی او دوی په خپل منځو کې او ځمکه تقسیموي، جایداد تقسیموي، دې کې د میرمنو ونډه هم په پام کې ونیول شي. انتقاد دا دی چې قومي مشران په دغو حق په دغو حقوقو باندې غلی دي.
انتقاد خاید تر یو وخت تر یو اندازه پورې د پخوا په کتو سره په جای و. خو اوس د اما پوهاوی پروګرام سي، موږ هغه کلي بانډو کې لرو، د مسجد له طریقه، د کلي له طریقه، چې خلک په دې پوه کوو سي یو څوک د میراث حق لري باید ورته ورکول سي. او د میراث ورکول سیدا سیدا د شریعت لنګانه دا یو اصل ده، او دا د علماو کار ده. داسې مراجعه بیا موږ ته کیږي، راځي موږ له ځان سره دینی عالم په مجلس کې کینو، د میراث د حق په رابطه باندې د هغه ټول فیصلې او نظر اخلو، بیا د موږ په همکاري سره دا فیصله ورته کوو، د دواړو د قناعت وړ ګرځي. نور په دې کې بیا په آینده کې هیڅ مشکل نه پیدا کیږي، ځکه په د دین پر رڼا کې فیصله ورته شي.
تاسو په ډیرو جرګو مرکو کې اتمن ناسې، داسې پریکړه مو هم کړې دي. څومره اړتیا ده چې قومي مشران نه چې دا ډول پریکړه کوي، هغه په حقونو باندې پوي وي، هغه کې اسلامي حقوق یا کا عصري حقوق په دغه باندې لګ تر لګه آگاهي او پوهاوی ولري؟
په هوای خو به ذکر لري چې څوک د قوم مشر سي، هغه خو یو په هوای اتمن د قوم د جوړښتونو، د قوم د هغه په محل او منطقه کې سي کوم مشکل منځ کیږي، یا جنگ کیږي، یا د میراث مسله، یا د بعض نور داسې مسائل، یا حتی د قتل مسله منځ راځي، هغه نو څوک چې د قوم مسیر سي دومره په هغې مسایلو باندې حتما پوهېږي چې د خلکو قناعت لاسته راوړي د دواړو طرفین
او که نه پوهېږي په هغې صورت کې یعنې دا عیب نه ګڼل کېږي چې دوی دیني عالمانو ته مراجعه وکړي یا په هغه جرګه کې دوی هم دروغ وایي؟
نه پوهېدل دوه اړخه لري، یو علمي د دین په رڼا کې نه پوهېدل دي، یو عرف او عنعنه د موږ د افغانستان یو سنتي ټولنه ده، د سنتي ټولنې په رڼا کې هلته موږ او نور قومي مشران چې هغه ډېر معزز خلک دي هغه په دې باندې پوهېږي. احیانا که څوک داسې چاته مراجعه وکړي چې هغه نه پوهېږي هغه بیا مشکل د خلکو بلکې حل کولی نشي، ډېروي مشکل، وقتی سی مشکل ډیر سی خلک نورم په مشکل اوړي. خو بالاخره بیا هم پوهان خلک او په دې جرګو پوه خلک او پسې بیا هم تلاش کوي ګوري تر څو پورې سی پوه خلک پیدا کړي او په هغه باندې فیصله وکړي خپله خپل قناعت حاصل
کړي. په ټوله کې په دې باندې کار کیږي چې د پوهې سره که تاسو یو پریکړه کوئ هغه د ټولو پوهې او ټولو اړخونو د ټولو حقوقو له څېړلو وروسته وشي. مهرباني اردوونکو ته هم چې موږ شمیرې بیان کړي دوی راسره اړیکې نیسي، که هغه اردوونکي چې نوی را سره په خبرونه کې مل شوی دي او په دې اړه را سره غږی چې تاسو په سیمو کې قومي مشران پریکړه کوي هغوی څومره په حقونو پوی دي او یا کچیر دوی پوی وي پریکړه به څومره غزمنې وي خپل نظر لري، نو په 0999 40 15 43 او 0999 25 15 شمیرو را سره اړیکې نیول شي. دا وخت یو اردن کې را سره دی، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه کوم جناب زدران صاحب تا تا او ملما صاحب ته دا زده رادیو ټولو درنو همکاران او کارکونکو ته وایم خدای سره جوړ دوی.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کوي لغه ورسته د موضوع پر اساس نظر یې
پخته. مننه جناب زدران صاحب، دا همیشه نه ګډلوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت ته
مهرباني موضوع پر نظر مو.
مننه زدران صاحب، لکه څنګه چې موږ ګورو د میراث حق څومره په ټولنه کې په اسلام کې څومره حقوق دي، ولو که موږ د دغه ستونزې د دغه مشکلاتو سره مخ یو چې په ډېریو کورونو یا په څوک دغه ستونزې ولې چې میراث حق چې په شریعت کې هغه قانون یا شریعت څخه حکم کړی چې مثال میراث حق دومره ورکول کېږي، خو متاسفانه هغه موږ نه دی عملي کړی. خو که چېرته دغه ستونزه او دغه مشکلات موږ خلکو کې علما هم برخه واخلي، کومي مشران هم پدې کې برخه واخلي چې دغه څه فتوا جاری کړي چې دغه میراث حق څومره حق ورکول کېږي میراث ته. نو
ستاسو په سیمو کې فی الحال وضعیت څنګه دی؟ یعنی که قومي مشران ته دا ډول پریکړې زی او دا ډول دعوی رامنځته کیږي او څه ډول پریکړې کوي؟
مننه زدران صاحب، لکه څنګه چې موږ ګورو د حل لارې د ځان په هر ستونزه کې ربیل چې موږ ته ستونزه مشکلات حل کړي، خو بیا که زه درته ووایم چې ستونزه پېښه شوې د میراث په وکې نو حل شوې ده د کومو مشرانو په برکت سره، د علماوو په برکت سره، او کوم ستونزه او کوم مشکلات پکې نه دي راغلي، خو د دې چې علما راغلي دي، محکومي مشران راغلي دي، خپل مانس کې مذاکرات شوي دي، او کوم خط چې پېښه اسلام کې ورته کتل شوی دی هغه ورته شوی دی.
مننه زیرک صاحب، خیر اوسې. تاسو نظر نه چې لخوص نه مر سره شریکو بل اردوونکو ته وخت ورکو چې ځان به معرفي کوي او دغه روسي نظر او روخ پرونته بخیر راغلی، ستړي مشه. مهرباني. بلې خبرونه کرا سره. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ.
رحمت الله الرحمنی مده تنزهار
او رحمنی صاحب خیر راغلی، مهرباني.
مننه کوم ساجره فندوره موضوع ده دا کومي مشران اکثره وخت کې تازه پیسې لري چې هغه خلک سره خلاص نه شي بلکې مشکل دراغز جات.
ساسو انتقادو اجسه بدر ته جواب درکوي چې دوی د اړه باندې څه تفسیر لري. رحماني صاحب مننه چې خبرونه کرا سره بل اردن کې ته دا وخت وخور کو تاسو سره ستړي مشه.
بله محترم صدران صاحب ته سلام وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه ته سلام.
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی. تو خیسه خبرونه ته ستړي مشه.
تشکر پښتون یم
د لویان څخه. مهرباني
زدران صاحب، که په تیرو ساعتونو ته نظر واچو، اسلام د مخ کې هم زوی د پلار میراث وړي، اما کله چې دین د اسلام وسرزمین ته د دنیا وکون ته د دنیا ظهور وکي نو خدای تعالی اول مقام چې شجه ته ورکي دغه مقام چې آیات میراث نازل شو او شذ خپل د حق ترسره
او قاری پښتون په ډېر باندې شزمنګ ډېر اردن کې وضاحت ولري بلې او بخې
په افغانستان کې اوس هم دغه خرافات او رواجات او عنانات حاکم دي په نامه د دوجیزو ټولونو یا د سلکی ټولونو چې اکثر داسې موارد موږ لرو چې خپلې خوندې زړې کړې دي سطحې کړې دي د پلار پر کور ورور نه دي ورکړې پلار مړ دی او د میراث په خاطر چې دا د الماسو میراث وړي
نو قاري صاحب پښتون په دغو ټولو پرېکړو کې موږ د قومي مشرانو رول ته باندې غږیږو کله چې دوی پرېکړې کوي آیا دا موضوع یادوي که نه فرضاً یو څوک سره بیلیږي د ځمکو ویش دی یا د جایداد ویش دی آیا دوی دا موضوع دا نظر څرګندوي چې والا په دې کې د پلانې خور برخه هم جوړیږي په دې کې د پلانې برخه هم جوړیږي که نه ورونه سره بیلیږي او قومي مشران هم پرېکړه وي خلاص
قومي مشران علما کچیری واقعي پرېکړه وکړي زه خپل د سیمې یو انزور درته وایم چاغه سړی اوس مړ دی خدای تعالی دې وبخشي دغه سې میراث پر غاړه پاتې شو علما وو پر دې باندې فیصله وکړه چې ته به میراث ورکې هغه وخت کې را کمیټې وې د طالبانو تاریخ هم نه وو مخکې لاغه نو دې سړی وویل چې زه دغه میراث کچیری میراث شریعت زه دغه شریعت نه منم په همدغه شریعت نه منلو باندې هغه سړی توهین شو خو بیا داسې خلک پیدا شو چې ننګ یې وکړه داسې علما پیدا شو چې هغه سړی ننګ یې وکړه مولوی صاحب ته څه کار پلر یې خپل خور یې د خپل ورور یې دی که میراث ورکوي خپل لور یې د خپل پلار یې دی که میراث ورکوي که نه ورکوي زما ګیله د هغه مشرانو څخه ده وساجي صاحب محترم ښه مهرباني وکړه مګر زه دا یې وایم دغه ښځه چې په بدو کې ورکول کېږي نکاح څوک تړي خو یا بیې ملا تړي یا بیې ملا یې نکاح تړي هغه دعا کوي نو مطلب مې دا دی چې موږ حقیقي علما مابین ته رانشي حقیقي
ډیر وخت د قومي جرګې چې کېږي دی پسې چې ستونزې حل کړي هغه ستونزې غټوي دا څه پېښېږي
زه په خپل وار سره دغه ورور نورمرجان زیرک صاحب له خوست نه پوښتنه وکړه د میراث په رابطه باندې او پښتون صاحبام د میراث پر رابطه باندې پښتنه وکړه چې قومي مشران
او علما ورول بالکل
او د علما ورول په دې کې څه ده او له کندهار رحمت الله رحماني صاحب پښتنه وکړه هغه انتقاد درلو د مشرانو باندې چې د مشران کله وخت دا چې یو پریکړه کوي چې هغه ستونزې نه حل کوي بلکې ستونزې ډیروي دا حقیقتونه دي چې هیڅوک سترګې نه سي پټوي په څنګ د دې حقیقتونو کې دا چې ټوله خبره هم داسې نه ده دا ورونه سید له لری ولایتونو تماس نیولای دا حتمن دی کلی او قومي مشران یا به دوی خپل قومي مشران یا به قومي مشران لري په خپل او کلی وباندو کې خامخا به دوی فیصله وروړي ټول قومي مشران په یو رقم نه دی نو د دې لپاره چې د میراث په موضوع باندې دوه ورونه او پویږي چې د قومي مشران رول په دې کې څومره ده قومي مشران دومره رول لري چې هغه طرفین د داوی دوه مراجعه کوي قومي مشران ته قومي مشران بدون د علماو نه بدون د زدا افغانستان او سنتي او اسلامي ټولنه د بدون د علماو د موجودیت نه هیڅوک د میراث حق چاته نشي اخیستای لونه بل ته نشي ورکوي ځکه دا شرعي مسله ده دا چې څومره یو قومي مشر اسلامي معلومات لري دا ښه خبره ده د ضرورت په وخت کې بدون د علماو نه هیڅ امکان نه لري چې پریکړه وشي که خدای کسی د دوستان په دې باندې پوهېدلې وي نور دغه د انتقاد موضوع سه مشکل زیاتوي کموي نه دا په فیصدي کې ډیر کمه خبره ده ستا دا ردولایم نسو چې څو بعضې مشران د خدای ژوندي لري هغه به داسې یو فکر ولري چې یا طرف کله وخت واقعي سي او هغه به په ډېر کمه سطحه باندې ده کېدای شي یو فیصد په د قومي مشرانو کې داسې خلک کي اما داسې هم نه شي کېدای چې څوک د چا لپاره بې طرفي مطلق اختیار کړي حتمن به یو طرف هغه کېږي دا یو فیصد خلک نو دا د انتقاد وړ خبره ده او موږ په دې باندې کوشش کوو د اسلام له نظر هم دا هم صحیح خبره نه ده چې قومي مشر طرف واقعي سي نو موږ د ټولو قومي مشرانو نه دا هیله کوو چې داسې فیصلې ونه کړي دا فیصلې نه بلکې مشکل ډیروي
احمد صاحب د میراث موضوع کې پوه شو چې پات شو چې اوردونکو هم دلچسپي خو دلاو د موضوع هم تقریبا همدغه ده. تاسو ته دا ډول موضوعات چې درځي فرضاً پریکړه خو به کوئ سمه ده چې دا د پلاني حق دا د پلاني حق د علماو پښتون کې که خلک یې نه عملي کوي په هغه صورت کې تاسو بیا څارئ؟
و ډیره ښه پوښتنه. موږ مخکې له دې نه چې فیصله وکړو موږ داسې یو تضمین په شکل باندې داسې یو امضا ترناخلو ضمانت ترناخلو چې ته به حتماً سې مراجعه دې کړې ده موږ قومي مشرانو ته ته به دا پریکړه حتماً منې نو موږ په هغې باندې قانع کوي چې موږ فیصله وکړو دوی به دا منی نو د فیصلې په صورت کې بیا سرغړونه به بیخی نه کیږي په ډیر کم فیصدی باندې
دغه پریکړې په هغه صورت کې کوي چې تاسو خلک براجعه وکړي خپل سر نفس ګرځوي
خپل خو تر څو سې مشکل نه وي نو خپل خو چاته
تاسو په سیمو کې یا زمونږ تاسو په سیمو کې همداسې مشکلات وي حقونه خوړل کیږي د یو بل د دغه لپاره غوره نه ده چې تر څو دا حقونه حق ته ورکړل شوي وي موږ داسې یو تړون ولرو په هغې پسې وګرځو خپله ورشو چې دا حق جوړیږي دا باید ته ورکړي.
دغه یوه خبره چې ډیره مهمه خبره ده د مال نظره چې د موږ په افغانستان کې دلته د ښځو لپاره حق ورکول د میراث دا یو عیب ګرځېدلی دا عیب ډیر منفي اغیز لري هم د اسلام له نظره هم د هغه خویندو او میندو لپاره چې دوی مستحق د حق دي او د هغه لپاره هغه داسې یو غیرت ته تړي چې وایي چې ته که حق وغواړي نو د تا لپاره ښه نه ده. دا د ټولو ورونو خویندو نه دا هیله کوم چې دغه خپل کوم چې د چا حق کېږي هغه مسلم حق ده د هغه لپاره باید ډېره توجه وشي چې ورته ورکول
شي. حتماً احمد زید صاحب اوردونکو ته بیرته ورګرځو چې دوی دغه حق ته څومره پاملرنه کوي او ستاسو په څېر د قومي مشرانو رول ته په کوم نظر ګوري؟ را سره یې په خپرونه کې چې د خپرونې وخت هم کم دی که لنډ نظر مراد څرګند کړئ. مهرباني مهرباني خپرونه کې را سره یې. ازادي راډیو وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ.
سلامونه تاسو ته تاسو درانه میلمه زدران صاحب ته عبدالکریم محمدی هم کابل نه اړیکه نیولې.
مهرباني محمدی صاحب محترم نظر دی اورو
د موضوع په اړه چې د میراث او هم د ښځو په اړه
او د قومي مشرانو رول په دې موضوع کې. مهرباني
زما په نظر ګران ورونه چې قومي مشران اکثرا د ترازو ادرنې خواته ګوري دینی مسلې ته او یا شرعي مسلې ته دوی اصلا ارزښت د دوی معیار چې دا د قوم د قبیلې یا د کلي په سطحه د هر چا مه څوک څومره جایګاه په مه ټولنه کې لري یا څومره ځمکه لري یا څومره جایداد لري هماغه ټول دینی شرعي مسله په ځای پرېږدي او ټوله مسله یې د پیسو
نو محمدی صاحب دا د ناپوهۍ له امله کیږي دا کار کنه دا قصدن کیږي درانه تله چې قتل کیږي؟ اوردونکو هم انتقاد درلودو د موضوع په اړه باندې نور ته نشو ورګرځېدلی چې د خپرونې وخت کم دی خو پوهیږم درنو اوردونکو چې ستاسې ګڼ نظرونه پاتې دي او غواړئ موږ ته یې پرېږدئ راوی رسوئ که مخامخ اړیکو مو نشو اخیستلی ولې غږ ثبتوونکي ماشین شمېره ستاسو په خدمت کې ده چې ټوله اونۍ کولی شي هغې ته غږ پرېږدئ او نظر مو راته هلته ثبت کړئ. شمېره ده 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د یادونې ده چې ستاسې ښه پیغامونه او ښه تبصیرې کله کله د انعام وړ هم ګرځېدلی شي ته انعام سپارل کیږي. احمد صاحب بیا هم انتقاد و بله پوښتنه دا هم و چې کله چې ستاسو په څیر قومي مشران په حقونو اسلامي لارښوونو په دغو پوه وي نو اغیز او تاثیر به په ټولنه څه وي؟ مهرباني.
زه بیا ورور محمدی صاحب ته چې له کابل نه تماس نیولی دا سلام وړاندې کوم او ټولو اورېدونکو ته. د ورور انتقاد د ردوم هم نه او د دې فیصدي بیخي کمه ده. داسې کم جرګه ماران دي چې داسې یو تلې ته وګوري خو هغه په دې پوهېږي چې دغه یو طرف ده باید ډیر کوشش وکړي چې مصلح خلک او داسې خلک چې هغه په عرفي او په اسلامي مسایلو باندې پوه خلک وي هغو ته مراجعه وکړي او هر چا ته د نه ورځي هغه د قرابت ته د نه ګوري چې چا سره قریب ده زه باید دغل طریقه فیصله وکړم او دا مشران د مول خدای په نظر کې ونیسي په هر وخت کې لکه څنګه چې نیولې دي. د ورور انتقاد په ډېره کمه فیصدي باندې تاییدوم. نور د قومي مشران په دې کې کوم غرض نه لري فیصله کې خاص د خدای لپاره او چې د خلک سرګردان نسی په دغه ادارو کې چې فیصلې زر نه کیږي د په کلونو کلونو فیصلې ځنډیږي نو قومي مشران د اول د خدای لپاره دوم د مظلوم ملت لپاره هغه فیصلې په ډیر صحیح طریقې سره
تاسو په قومي مشران ته اشاره وکړئ زمونږ د دیونی پښتنو په همدې موضوع راڅرخه ده په لنډ کې وسا جواب څه وی کله چې په قومي مشران ولرو پریکړو بای تاثیر څه وی پټول کې پټول نه کې بایغه څه وی
په قومي مشران د موږ په دوه قسم دي یو داسې دي چې هغه عام علمي پوهه لري عام قومي پوهه لري قومي پوهه کې هغه معلومات لري او یو داسې چې علمي سطحې کمې پوهه او په قومي مسایلو ډیر پوهه نو دا دواړو ته موږ او ټول افغانستان سنتي هواد د احترام ورته لري نو هیله کوم چې د قومي مشران هر وخت عدالت په نظر کې ونیسي
ډیره زیاته مننه ستاسو له حضور نه اجي صاحب ظاهر خان احمد زید چې زموږ سره په مهمه موضوع غږی دی درنو